په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. زه شاهین منریم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کرکلی یم. په خپرونه کې حال درکو د پېښور په پکچر هاوس سینما کې د بمی چاودنې او د هغې نه وروسته په ښار کې د امنیتي صورت حال، په کوټه کې د طالبانو سره د خبرو پر ضد یو کانفرنس، دا بره تم اورو چې دا خو پاکستان کې 100 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د بارانونو او واورې له کبله د لواري ټنل لاره تړل شوې ده. د ولس ستونزې په دغه اړه خبرو پوړومبې د بوریوال کاکړنا د دې وخت خبرونه.
نمړای د مهم خبرونو سره ټکی د پېښور په پکچر هاوس نومي سینما کې بیګا د دوه پر لپسې چاودنو له کبله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. په کوټه کې یو شمېر سنی او شیعه علماو له طالبانو سره د خبرو اترو پر ضد احتجاج کړی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د خپلې اټومي لانجې د هوارولو لپاره د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور په پکچر هاوس نومي سینما کې بیګا د دوه پر لپسې چاودنو له کبله 15 تنه وژل شوي دي. د چاودنې بیګا څه کم 9 بجې وسوي چې تر دېرشو زیات کسان پکې ټپي شوي هم دي. ځینې چارواکي وایي چې یو تن په خپل پټکي کې لاسي بمونه سینما ته وړي وو، خو ایس ایس پی نجیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې دا تر اوسه نه ده څرګنده. یو چوکیدار د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ:
ما دا یو گاڑی تا پوس باہر او کچھ ناری وچ دامل مری نو زرا وان شو ما اس ما ہوتا لگ لاڑ مت ما کی ہوشے پدی کے موقع تے سینما پ گیٹھونو باندے دا عوام اڑ زیاد غبل شلو چہ حال ضرور سی تو سینما حال کے موقع تے سلو پنز لا شون پراتو نو دا سے پراتو اگے بیا ہسپتال گاڑی را ایمبولیس او فورن موچت کڑو.
ایس ایس پی نجیب رحمان وویل چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو د دړکو له کبله سینماګانو ته د امنیت خبرداری ورکړی و چې تر اوسه د دې پېښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. په کوټه کې یو شمېر سنی او شیعه علماو له طالبانو سره د خبرو اترو مخالفت کړی دی. د کوټې د عالمدار سړک د شهیدانو په څلور لاره کې په عظمت شهدا نومي کانفرنس کې شریکو سنی او شیعه علماو اعلان کړی دی چې که پاکستانی حکومت له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي نو دوی به پر ضد په ټول ملک کې احتجاج وکړي. د احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات وکړل شي. د کانفرنس ته د اهل تشیع او سنی اتحاد کونسل مشرانو په وینا کې ویل طالبان چې د پاکستان آئین او قانون نه مني ورسره دی خبرې نه بلکې پر ضد دی باید عملیات وسی. دا کانفرنس د یک شنبه په سهار پیل شوی او تر مازیګره دوام درلود. افغان حکومت وای له نیټو سره به د امنیتي همکاریو د هوکړې په تړون کې د اختلافي ټکو د هواري لپاره خبرو ته دوام ورکړي. د افغان ولسمشر د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې مشر صفت الله صاحب صافي د یک شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د ملي امنیت سلاکار ته دنده وسپارله چې د نیټو له چارواکو سره په دې اړه خبرې جاری وساتي. ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د ورته تړون د لاسلیک کولو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي کوم چې د کابل او واشنگټن پر اړیکو هم اغیز کړی دی. افغان چارواکو که څه هم ډاډ څرګند کړي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به لاسلیک سي، خو هغوی کومه خاصه نیټه نه ده ښودلې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د کمپاینونو امنیتي تدابیر زیات کړي. د لغ وروسته ده چې په دې هیواد کې د راروان ولسمشریزو انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین دوه غړي په هرات کې ووژل سو. د دې کمیشن ویاند نادر محسنی د یک شنبه په ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د هیواد امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او د هغوی د همکارانو امنیت په ډاډمنه توګه وساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وای هیواد به د خپل اټمی لانجې د هوارولو لپاره د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره همکاري ته دوام ورکړي. جواد ظریف پرون د میونیخ په امنیتي کانفرنس کې وویل چې ایران به د فروری پر 13مه په ویانا کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په غونډه کې په ښه نیت ګډون وکړي.
What I can promise is that we will go to those negotiations.
دی وای څه چې زه یې ژمنه کولای سم دا دی چې دې خبرو ته به موږ له سیاسي لیوالتیا او ښه نیت سره ولاړ سو چې یوې هوکړې ته ورسیږو، ځکه دا به بې عقلي وي که موږ یوازې د شپږو میاشتو لپاره راکړه ورکړه وکړو. د هر چا لپاره به دا مصیبت وي چې یو پروسه پیل کړي او په شپږ میاشتو کې ناڅاپه بند کړي. جواد ظریف دا یادونه هم وکړه چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو دوام به پر دې بهیر د ایرانیانو باور زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي جان کیری ټینګار کړی چې امریکا به د روانو خبرو اترو ترڅنګ د ایران پر ضد د بندیزونو عملي کولو ته هم دوام ورکړي. ریپورټونه وایي چې د ایران د حکومت مخالف سیاستوال مهدی کروبی خپل کور ته وړل شوی او اوس به هلته نظربند وي. نوموړی تر دې وړاندې په زندان کې و. مهدی کروبی او د اپوزیشن بل مشر میر حسن موسوی د 2011 کال له فروری میاشتې راهیسې بندیان دي. پر دې مشرانو تور و چې د 2009 کال د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخابات وروسته د حکومت پر ضد مظاهرې راپارولې وې. او د عراق حکومتي ځواکونو د خپلو اتحادي سنی قبایلو مجلسو په مرستو په لویدیز شار انبار کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات سخت کړي دي. پوځي چارواکي وایي چې د شنبه له مخستنه راهیسې د انبار د مرکز رمادي په الملاب ولسوالۍ کې د حکومت ضد 50 وسلوال وژل شوي دي. د رمادي او ګاونډي فلوجي شار ډېرې برخې څو اونۍ مخکې د حکومت له واکه وتلې وې، خو امنیتي ځواکونو او اتحادیانو یې په دې وروستیو کې د رمادي د شمال ځینې برخې بیرته نیولې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرونه اورېده چې بوروال ککړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېده شي. د پېښور په پکچر هاوس سینما کې به می برید 15 کسان وجلی او نور ګڼ شمېرې ټپیان کړي دي. په کوټه کې د اتحاد بین المسلمین د سوریلاند کانفرنس د وسلوالو طالبانو پر ضد د فوزی عملیاتو غوښتنه کړې ده.
میرا ایک سوال ہے، کیا پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ ایسا اقدام کیا جائے جس سے وطن کو نقصان ہو؟
او یونیسکو په خپل راپور کې ویلي دي په پاکستان کې 55 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
د یو ملک دومره لوی پرسنټیج د ماشومانو چې هغه د سکول بغیر ګرځي، په کار دا د مشرانو خوبونه ورک شي. د شپې
زموږ ولیز خبرونه ستونزو سرکار به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اوردونکو ورځ زمونږ لومبی راپور ته په پکچر هاوس سینما په خبر کې تیر ماسخوتن د دوو لاسی بمی بریدونو په نتیجه کې 15 کسان وجل شوي دي او تر ډیر شو نور ټپیان دي. ځینې چارواکي وایي چې لاسی بمونه یو تن په پټکی کې سینما ته راوړلو تر اوسه دغه برید پړه چانه ده مدلې. تفصیل په دغه راپور کې وو.
په پکچر هاوس سینما کې دوه بمی چاودنې هغه مهال وشوې کله چې د سلو نه زیاتو کسانو په یاد سینما کې د زیدی پښتون په نوم د پښتو یو فلم کتلو. د پیښې په اړه د پېښور د قیصخانې بازار د سینما روډ چوکیدار او د پکچر هاوس سینما یو کارکونکي مشال ریډیو ته وویل:
خلک زه چې د بازار چوکیدار یم، ما د یو ګاډي ته پوسټ بهر وکړ چې ناغي چې دا مېلمه دی، نو زه روان شوم او شاته راپسې چې زه روان شوم هغه ته لږ لاړم. د ماکې وشوې په دې کې مو کتل د سینما په ګېټونو باندې د عوامو ډېر زیات غوبل شولو درز او غب شو چې حال در ورسېدو سینما حال کې مو کتل سلو پنځه لاشونه پراتو، نور داسې پراتو هغه بیا د هسپتال ګاډي راغله ایمبولانس او فورن مو چت کړو
ماشين چالو ما هي سره اپټم او اپټم نه پس فلم چالو 15 منټو چلېدو دې کې एकदम یو ګلزو شما خال لټو نه لګو چې خال لټو نه مو لګول بیا بل ګلزو مو شو بس ما هي سره مې ماشينان بند کړ تعالی مو لګول لاندې را کوش ټول خلکو منډه تړلې وای.
د پیښې په ځای کې ځینې لوړپوړو پولیس چارواکو رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې کارول شوي دوه لاسي بمونه یو تن په خپل پټکی کې سینما ته دننه وړي وو. د پیښې په اړه د پیښې په ځای کې ایس ایس پی نجیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل:
اسمیں تین بندے جو ماکے ہیں اور 31 زخمی ہیں جن میں سے دو کی حالت نازک بتا دی.
پدے پیخ کی درے کسن وجل شوی دی او یو دیر شنور زخمیان شوی دی چپکی دے دو تنو حالت مرگونے خودل کی گی. پدے پیخ کی دو لاسی بمونا کراول شوی دی او دغا لاسی بمونا دا سپاش دا بال دا سائز برابر وی چې په اسانه یې څوک پټول شي او د دوی د امنیت هم سره طریقې کار نه وو. دوی ته مو د خپل امنیت د ټینګولو په وار وار ویلی وو، خو دوی په خپل امنیت ټینګولو سره توجه نه و ورکړي.
پر یہاں پہ ان کا کوئی سکیورٹی کا ایسا میکانیزم نہیں تھا، ان کو بار بار کہا گیا لیکن انہوں نے اس پہ توجہ نہیں.
او د پیښور قیس خانی د سینما روډ بازار صدر شوکت مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو د امنیت د ټینګولو د خبرداري باوجود د پیښه رامنځته شوه.
درې یا څلور ورځې مخکې زموږ د علاقې پولیس چې کوم دی هغه راغلل، د سیدي د بازار مشر ماته راغلل چې جی ستا بازار کې دا سینماګانې دي او د سینماګانو ته تریټ دي، او خدای شته چې دا نه ده چې پولیس کوشش نه کوي، هغوی خپل پوره کوشش کوي، خو لکه دا خو شرپسند دي که نه، د دې دونه تلاشیو نه باوجود په پټکي کې دننه داسې
روستی معلوماتو تر مخه په دې پیخه کې د مړو شمیره 15 ته رسیدلی ده، او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او گورنر انجینیر شوکت الله په دې پیخه د افسوس څرګندونه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا
په کوټه کې شیعه او سنی علماو په عظمت شهدا کانفرنس کې اعلان کړی چې پاکستانی حکومت له طالبانو سره مذاکرات یا خبرې اترې پیل کوي، نو پر ضد به په ټول هیواد کې احتجاج وکړي. د احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د وسلوالو په طالبانو پر ضد د فوجي عملیات وشي. له کوټه زموږ همکار د نور تفصیل سره.
د کوټې په علمدار سړک په شهیدانو څلور لارې د عظمت شهدا او اتحاد بین المسلمین تر سیوري لاندې د کانفرنس ته د اهل تشیع او سنی اتحاد کونسل مشرانو په وینا کې وویل طالبان چې د پاکستان آئین او قانون نه مني ورسره دي خبرې نه، بلکې پر ضد یې عملیات وسی. دغه کانفرنس چې د اتوار په سهار پایل شو او تر مازدیګر یې دوام درلود، پکې په سلګونو نارینه او ښځینه او ګډون درلود. د کانفرنس ته په خپل وینا کې د مجلس وحدت المسلمین یو مشر علامه ناصر عباس له طالبانو سره خبرې اترې د پاکستان د آئین ضد کار وباله. زما یو پښتنه ده، آیا د پاکستان آئین اجازه ورکوي چې داسې قدم دی پورته کړل سي چې لاغه څخه وطن ته تاوان وي، د وطن وګړو ته تاوان وي؟ آیا د داسې قدمونو د پورته کولو اجازه تاسو تسته چې نه یې آئین قبولوي، نه یې قانون، نه یې دین، نه یې شریعت، نه اخلاق او نه یې هم کوم انسان؟ د کانفرنس ته له یو شمیر نورو ویناوالو سره سره د سنی اتحاد کونسل یو مشر صاحبزاده حامد رضا هم وینا وکړه، او له نورو ویناوالو سره سم یې د پاکستانی حکومت له طالبانو سره د خبرو اترو د پریکړې پر ضد خبرې وکړې، او د دې یوازینی حل یې د طالبانو پر ضد عملیات یاد کړل. بلې خواته سینیټر فیصل رضا عابدی په خپل وینا کې پر پاکستانی پوځ غږ وکړ چې ټول اولس له تاسو سره ملګری دی او تاسو باید د دې وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړئ. د پاکستان فوج باید دا وګوري چې د 1950 عیسوي کال غونډې د پاکستان اولس نن هم د پاکستان له فوج سره ملګری دی. په فوري توګه باندې باید د دې ترهګرو پر ضد عملیات پیل سي، ځکه چې دا د چودري اسلم، ثناءالله نیازی او عام وګړو قاتلین دي، او د دوی پر ضد عملیات د وخت ضرورت نه، بلکې د پاکستان د بقا مسله ده. د دې کانفرنس ګډونوالو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې که د طالبانو سره مذاکراتو ته ادامه ورکړو، پر ضد به په ټول پاکستان کې احتجاج شروع کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستانی حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو اترو اعلان شوی، او د همدې لپاره د حکومت او طالبانو بیلابیلې ډلې هم اعلان شوی چې د دې مذاکراتو پر ضد په کوټه کې همدا لومړنی احتجاجي کانفرنس شوی.
وسوال طالبانو سره خبرې اترې په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د وسوال طالبانو لخوا هم د حکومت سره د خبرو لپاره د سیاسي او مذهبي ګوندونو نه 15 کسان غوره کړی شوی دي. آیا دغه مشران د طالبانو دغه وړاندیز مني او کنه؟ او په دغه هیواد کې چې جمهوری نظام دی طالبان نه مني، نو بیا په دغه هیواد کې د خبرو اترو عمل څنګه مخ په وړاندې ځي؟ دغه دپاره زموږ د همکار مجید بابر راپور.
په پاکستان کې په عمومي توګه او د دغه هیواد په پښتون میشته سیمو کې په خصوصي توګه د تیرو سو کلونو نه روان مرګونی بهیر ته د پای د ټکی ایښودو په موخه تېره اونۍ حکومت وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د لارې د امن راوستو لپاره د مذاکراتي ډلې اعلان کړی و. د دغې په ځواب کې وسلوالو طالبانو هم د خپلې نمایندګۍ لپاره د مولانا سمیع الحق د لال مسجد د خطیب مولوي عبدالعزیز د جماعت اسلامي د صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم عمران خان او د جمعیت علما اسلام فیډلې مولوي کفایت الله د نمونو اعلان وکړو. خو پوښتنه دا ده چې وسلوالو ولې د خپلو صفونو نه نه بلکې د پاکستان د مذهبي او سیاسي ګوندونو کې د خپلو خواخوږو نمونه ولې غوره کړل؟ په لاهور کې سیاسي شنون کې پروفیسر حسن عسکری د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
ان لوگوں کے جن کے نام لیے گئے ہیں اور بھی ایسے یہاں مذہبی جماعتیں ساری کی ساری، تو بات یہ ہے
گورا د کوم کسانو نمونہ چې طالبانو غوړه کړی دي، نو سمره چې مذهبی ګوندونه او سیاسی ګوندونه دي هغه په یو نه یو شکل کې د طالبانو خواخوږی دي او د هغه نظریاتي ملګری دي. دغه سیاسی او مذهبی مشران هم غواړي چې په پاکستان کې د طالبانو د خوخي حکومتي نظام عملی شي، خو دغه سیاسی او مذهبی مشران د پاکستان په پراخه سیاسي بهیر کې هم شامل دي او د طالبانو خواخوږی هم دي. خو د دغو سیاسي او مذهبي مشرانو یقین په نظریه جمهوریت نشته، بلکې دوی غواړي چې په پاکستان کې جمهوریت د طالبانو او یا اسلامي نظام راوستلو لپاره وکړي،
سفر کړي او خپلی پسند کا اسلامي نظام بنائے.
خو د طالبانو لخوا نومول شوی پروفیسر ابراهیم نه میچکل او پختل چې د وسلوالو یو غوښتنه خټول نړۍ ته معلومه ده چې هغوی په پاکستان کې عملی جمهوریت نظام کفر ګڼي او د خپل خوخي شری نظام غواړي. آیا دغه غوښتنه به تاسو حکومت ته وړاندې کوئ؟ نو ښاغلی ابراهیم وایي،
مطالبو کې او بلاس کې نه پرېږدي، مستقیما د هغوی سره تر اوسه زمونږ رابطه نه شي او نه د هغوی د خپلې داسې مطالبه مونږ ته مخې ته راغلې ده. مونږ به خپله د هغوی نه معلومو چې هغوی څه غواړي، د هغوی هره معصوله خبره به حکومت ته رسوو. که مونږ په دې پوهېدو چې د هغوی څه خبره کې څه هغه شته، پاکستان انسان او د دې هغوی سره په دې هغوی باندې خبره دا ټایم فریم لا نه دی کړی. لکه پرون زمونږ نمونه اعلان شو او زمونږ د خپلې ډلې کمیټې هم لا تر اوسه غونډه نه ده شوې.
خو په اسلام آباد کې د سور جماعت یا لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز چې طالبانو د خپلې نمائندګۍ لپاره غوره کړی، بیا وایي چې موږ غواړو په پاکستان کې د قرآن و سنت په تعلیماتو مبنی نظام عملی شي، نه چې د طالبانو نظام. د زیاتوي
موږ د طالبانو نه بلکې د قرآن و سنت نظام غواړو، او موږ چې کله په دې خبرو اترو کې برخه اخلو نو موږ به د طالبانو د نظام خبره نه کوو. دا زموږ ډېر پخوانی دریځ دی چې په پاکستان کې په رښتونې معنا کې اسلامي نظام نافذ شي، او د پاکستان د جوړېدو مقصد هم دا و چې اسلامي نظام به عملي کیږي. نو د طالبانو لخوا دا غوښتنه خو اوس مخې ته راغلې ده. خو د لال مسجد او نورو مذهبي ګوندونو د اسلامي نظام د نفاذ غوښتنه ډېره پخوانۍ ده.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې که د دغو خبرو اترو یوازینی مقصد د تشدد لړۍ ودرول وي، نو بیا خو دغه بهیر کامیابېدای شي. خو د دې تر شا د سیاسي ګوندونو او د هیواد د مقتدره ادارو که نور مقصدونه وي، نو بیا دغه خبرې اترې نشي کامیابېدای.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کلی
په پاوکم سلور بجې،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
اردن کو پاکستان کې د امن پروسه دغه موضوع وا راپورنم ته وړاندې کړو. د دغه موضوع یو وړخ هغه سیاسي او سکو درګوندونه دي چې تر اوسه په دغه جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د دوی په غړو باندې د وسلوالو طالبانو لخوا وخت په وخت باندې بریدونه شوي دي. اوس چې دا خبره در کېږي، نو دغه سیاسي ګوندونو د مشرانو نه څوک تپوس کوي او که نه څه مشوره ورسره کېږي، او که نه او کنه کېږي نو بیا به دغه د امن عمل څنګه مخ په وړاندې ځي؟ په دغه موضوع د بوریوال کاکړ راپور ته غوږ دو.
د پاکستان وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف د تیرې چهارشنبې په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو څلور کسیزه کمیټې جوړه کړه. اوس پوښتنه دا ده چې د خبرو اترو په دې روانو هڅو کې له پښتون ملتپاله ګوندونو سره سلام مشوره سوې ده او که نه.
د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال د سپتمبر پر 9 نیټه چې کوم ټول ګوندیز کانفرنس شوی و تر هغه وروسته له دوی سره څه سلا مشوره نه ده سوې. افراسیاب خټک وویل عوامي نېشنل ګوند پر دې نه ده ګلمنه چې ولې پوښتل شوې نه ده او نه هم دې ته ګوري چې خبرې څوک کوي، بلکې دې ته ګوري چې دا خبرې اترې څنګه پر مخ ځي.
د وخت حکومت چې کوم دی دا غوی کار دی او خدای راشي ورسره بیا ذمہواری هم دا غوی ده. البته موږ بودی پښتنو ملي ګټې چې دي هغې په نظر کې نیولو سره به خپل دریځ غوره کوو او چې څه دی زموږ د کام وطن د ولس په ګټه وه د هغې به حمایت کوو، څه چې دی زموږ د کام ولس خاورې په ګټه نه وه د هغې به مخالفت کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مخکښ عثمان خان کاکړ څخه مې وپوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د دوی له ګوند سره څه سلا مشوره شوې ده او کنه. هغه وویل د ټول ملک ګوندونه پر دې سره سلا دي چې په ملک کې دي ترهګري ختمه سي. عثمان خان کاکړ زیاته کړه چې د پاکستان امن په افغانستان پورې تړلې دي او تر څو چې په افغانستان کې امن نه وي راغلی تر هغه وخته په پاکستان کې قراري نه سي راتلای.
پښتونخوا ملي عوامي پارټي خبر چې کوم په پارلیمنت کې کی هغه په ولس کې کی چې کوم په ولس کې کی هغه په پارلیمنت کې کی. موږ یو بالکل افغانستان به یو آزاد جمهوریت ملک تسلیمي مداخلت بنه کی نو بیا دا قراری راتلی او که دوی دغه په ظاهر باندې بیا یو دننه مداخلت کوي دا حالات دا نشته نه ده.
د سیاسي چارو کارپو عزیز الله خان مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دواړه د ترهګرۍ په اړه په خپل دریځ کې د ګډوډتیا ښکار دي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې لړ کې تر ډېره حده څرګند دریځ لري. عزیز الله خان وویل
پښتنو له نظر ورته وګوري نو په لنډ مزل کې حکومت تاوان ده، په اوږد مزل کې هغه هم فائده شته ده. نو دا بالکل خلاص شته ده او دا خلا نیمه د پاکستان طرفه ده او نیمه د دوو ګوندونو خپله کمزوري ده.
د پښتنو پر وطن د امن لپاره له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د رول په اړه عزیز الله خان وویل یو پلو د دې ګوندونو په خپل منځ کې اتفاق نسته او بل پاکستان هم نه غواړي چې دوی ته د کردار ادا کولو موخه په لاس ورکړي. له عزیز الله خان څخه مې وپوښتل چې پاکستان دوی ته د کردار ادا کولو موخه ولې نه ورکوي. نو هغه وویل
پاکستان چې هغه له دغه نه د تکړه کول دي هغه دا نه غواړي چې د څوک دا خبره وکړي چې په افغانستان کې لاس وهنه باندې نو د دبسر ګوندونو چې دي هغه ته تر ډېره حد پورې حقیقت خبره کوي چې په افغانستان کې لاس وهنه باندې
اوس پښتنه دا راپورته کیږي چې له وسلوالو طالبانو سره به د امن خبرې اترې بریالۍ سي او کنه. همدا پښتنه مې چې د افراسیاب خټک مخې ته کښې شوه نو هغه وویل
زه به دې پښتو ډېر ښه متل وایم چې وایي چې یو سړی چې نایي ته کېناستو نو ورته چې په سر مو ویښته څومره دي هغه ورته چې اوس به جولای کې در وګرځي نو اوس دا دی چې خبرې خو اوس دا شروع کېږي نو زه به پته ولګي. زه دا نه غواړم چې یا د مایوسۍ یا د ډېر زیاتې بې ځایه امید تصویر دلته پیش کړم.
پاکستانی چارواکي نه یوازې په افغانستان کې د لاس وهنې له توره انکار کوي بلکې وایي چې دوی په خپله د ترهګرۍ ښکار دي او د دوی په وینا د همدې لپاره غواړي چې په ملک کې د امن لپاره له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
دا بلګو ملتونو د ماشومانو د حقوقو د پاره کارکونکو نړیوال ادارې یونیسکو په خپل یو راپور کې ویلي دي پاکستان د تعلیمي بحران سره مخ دی او دا وخوښه 55 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. په دغه اړه نور تفصیل اسلام آباد زموږ همکار راکړي.
د تعلیم د پاره د ملګری ملتونو ادارې یونیسکو په خپل یو تازه راپورټ کې ویلي دي پاکستان کې د لیک لوس شرع ډیره کمه ده او دا وخت پاکستان د نړۍ په هغه یوش ملکونو کې شامل دی چرته چې تعلیمي بحران دی. د راپورټ تر مخه ټول ملک کې 65% د پنځم جماعت ماشومان د انګریزي یو جمله قدرې نشي ویلي. راپورټ کې انکشاف شوی دی چې پاکستان کې 55% ماشومان د سکولونو نه بهر دي او دارنګ پاکستان په نایجیریا پسې دویم نمبر ملک دی. راپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان د یو خسر کاری سکول نه د یو ارزان بیا پرایویټ سکول ماشومان قابل دي. د یونیسکو د رپورټ او د دې د اثراتو په حق لچ مشال ریډیو د تعلیمي چارو د کارپوه ډاکټر ناصر جمال له تاسو کو نو دوی چې د اقتدار په ایوانونو کې ناستو خلکو سره د دې خبرې هیڅ فکر نشتا. د زیاتوي
د یو ملک دومره لوی پرسنټیج د ماشومانو چې هغه د سکول بغیره ګرځي په کار دا د مشرانو خوبونه ورک شي. د شپې بنګلاديش باندې ملک چې موږ حساب هغه د خپل جی ڈی پی موږ نه زیاته په تعلیم خرڅ کوي نو دا څومره خطرناک دی. دا خو به سبا پته لګي بله ورځ به پته لګي خو موږ مې نه سل قوم سبا د بله ورځ سوچ نه کوو نن کې ژوند تیرو نن کې دا دی سبا به بیا ګورو.
همداراز چې کله مشال ریډیو د تعلیمي چارو د یو بل کارپو او پروفیسر شیرعالم شینواری نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان کې خلک زده کړې یوازې د نوکرو د پاره وی دی زیاتوی
دی خبره ته تخویت په دی وجه ملو شو چې هغه غاری چې دا تعلیم چې کوم دی کفرس ته یو نه کې چې تعلیم کړی دی هغه ډاکټر جوړ شي انجینر شو هغه ته روزګار چې کې ملاویږي نه خو بیا خدای خپل پلان مې کفف خوي کفف فرص کا پلان مو چی وی نو هغه په دې کې خیر وګړي افیت وګړي چې دا بچی څه بوزما سکول ته پځای دی چې سکول ته په وخت ځای کوم نو ولې نه د خپل روزګار او کسب نه خیم چې په دې کې څه استفاده او تکیږي او دا هغه یعنی اسیسټنس هم کوي دا هغه مدد هم کوي نو په دغه حوالو سره دا یو ساتي محرومي چې کوم دی د کار نه نو دام دی
د یونیسکو پر رپورٹ کې ویل شوی دی چې پاکستان یوازینی غیر افریقی ملک دی چرته چې د استادانو هم کمی دی او دا شان به پاکستان تر کال 2015 پورې د 80% ماشومانو سکول کې د داخلولو هدف هم پوره نکړي شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اور دن کو موسم حال درکو په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې بزن برخو کې بارانونه او د وورو پل ورېدو لړۍ پیل شوې ده. دیر سواد بنیر چترال په غریدو سیمو کې ووري شوې دي او دغه له کبله چترال تتلون کې یوازنې لار چې د لوارې غر د لارزي غترل شوې ده. په دغه اړه د پیښور زمنګ همکار نور معلومات راکړي.
دا خیبر پختونخوا دا قبایلی سیمو کې د بارانونو لړۍ وخت په وخت شوې ده او په پېښور نوخار په چارسدا مردان د نری نری باران نه کېږي. ډېر زیات په شیبو باران نه وي خو د موسمیاتو محکمه وایي چې په سواد دیر چترال او بیا په د هزارې په ځینې سیمو کې واورې هم ورېدلې دي او بیا څنګه چې تاسو وایي د چترال سیمه لواریتاب چې کوم دغه واحد دزمکه لار دی ته دا سړک ته لري د غلار ته لواري ټنل یا لواري سورنګ لانه دی مکمل شوی نو کله چې دغه ته ووري او ویږي نو بیا دا انتظامی دا روډ بند کړی دی او دا اطلاعات کی چې دا روډ بند شوی دی او دا هم اطلاعات کی چې د موسمیت محکمه وي چې نن به هم دا خیبر پښتونخوا او د کبالي سیمو کې موسم چې نو هغه به وخت په وخت ځای په ځای باران هم وي خو اوس هم اوریځي دي او دا د وورې چې کوم ګیر چاپېره ورېدلې دي نو موسم یخ شوی دی. شاین دی سره سره به ووایم چې په خیبر پښتونخوا په ډېرو سیمو کې د غنی مقر شوی دی او د زمیندارو او بیا د ماهرینو د وینا تر مخه دا کوم باران چې پرون تېر شوی دی یا کوم باران چې روان دی نو دا د غنمو د فصل لپاره ډېر ښه دی او خاص کر للمي فصلونه کوم ځای چې نهري اوبه نشته او دغه د باران اوبو ته زمیندارو انتظار و نو د دې دغه وینا ده چې دغه باران به د غنمو د فصل ډېر وده وکړي او دوی به کوګرو زمیندار داسې بارانونو ته خوشحالي دي خوشحاله دي.
مشال ډېر دوه ګورو دونکو د موسم حال مورد خالد خان له پیښور معلومات را کول د موسم پاړه د لوړې لار ترل شوی د خلک د ستوندو سره هم مختی په پښتونخوا کې درنګ شبی لا لسنیمه بجې کېدون کې دی ورزو بوریوال کاکړ ته چې د دې وخت مهم خبرونه اورو د خبرونو وروسته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې
د پېښور په پکچر هاوس انمي سینما کې بیګا د دوه پر لپسې چودنو لکبله 15 او بخشې 15 تنه وجل سوې دي. دا چودنې بیګا څخه کم نه بجې سوې دي چې تر ډیر شو زیات کسان پکې ټپي سوې هم دي. ځینې چارواکي وایي چې یو تن په خپل پټکی کې لاسي بمونه سینما ته وړیو. خو ایس ایس پی نجیب رحمان مشال ریډیو ته وویل چې دا لا تر اوسه نه ده معلومه. په کوټه کې یو شمیر سنی او شیعه علماو له طالبانو سره د خبرو اترو مخالفت کړی دی. د کوټې دارمدار سړک د شهیدانو په څلور لارې کې په عظمت شهدا نومي کانفرنس کې شریکو سنی او شیعه علماو اعلان کړی دی چې که پاکستانی حکومت له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي نو دوی به یې پر ضد په ټول ملک کې احتجاج کوي. افغان حکومت وایي له نیټو سره به د امنیتي همکاریو د هوکړې په تړون کې د اختلافي ټکو د هواري لپاره خبرو ته دوام ورکوي. د افغان ولسمشر د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې مشر صفت الله صاحب صافي د یک شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د ملي امنیت سلاکار ته دنده وسپارل شوه چې د نیټو له چارواکو سره په دې اړه خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د کمپاینونو امنیتي تدابیر زیات کړي. دا لغوه وروسته دا چې په دې هیواد کې د روانو ولسمشرو انتخاباتو د کاندید عبدالله د انتخاباتي کمپاین دوه غړي په هیرات کې وچل شو. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي هیواد به د خپل اجمالي لانجمنې د هواري لپاره د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره همکاري ته دوام ورکړي. جواد ظریف پرون د میونخ په امنیتي کانفرنس کې دا څرګندونه وکړه.
مهم خبرونه مو اوریدل اوردونکو سوز اسلام آباد ته چې زمو همکارې ځنې پاکستانی مطبوعات کتلې دي تاسو ته ترې مهمه برخه وړاندې کړي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا حکومت ترقیاتي منصبې معیاري جوړولو لپاره د ماهرینو خدمات ترلاسه کړي دي او وایي چې د اقدام سره به په سرکاري ټیکو کې د کمیشن او د پیسو وهلو لارې بندې شي. ادارې وایي سرکاري منصبو په معیار اکثره تنقیدونه شوي دي او د دې کارکردګي ښه کولو ذمېواري صرف د اعلی چارواکو ده. ادارې وړاندې لیکي سرکاري منصبې اکثره د ځنډ ښکار وي او د دې له وجې ولس هم یو شمېر مشکلاتو سره مخ وي او دا مسله نه صرف حکامي خزانه بوج بلکې همدا منصبې ولسی گاړو او پیدل تلونکو خلکو سره سره ماحولیاتي الودګي غوندې مسلو کې اضافه کوي. ادارې وایي داسې منصبونه هغه سهولتونه هم پاتې شي کم چې د مخکې نه موجود وي او ولس لږې ډېرې اسانتیاوې ورکوي. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې د ماهرینو تکراری ضروري ګرځول شوې ده نو باید منصبې مکملېدو لپاره دې په تکنیکی بنیادونو وخت وټاکل شي چې یو شمېر سرکاري منصبې په خپل وخت سرته ورسي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری از خود نوټیسونو لپاره مشهور وو. هغه د تلو نه پس خبره وه چې نوی چیف جسټس به دومره از خود نوټیس نه اخلي. خو بلوچستان کې یو اجتماعي قبر او په مظفرګڑھ کې یو زنانه سره د اجتماعي زیاتې په پیښو یې از خود نوټیس واخیستو. ادارې وایي اوس کتل دا دي چې عدالت څومره د انصاف تقاضې پوره کوي. از خود نوټیسونو نه اکثر له ډډه کیږي خو داسې پیښو نوټیس اخیستل د سنه چې ولس زړه بدیږي نو بیا په عدل و انصاف د اولس اعتماد ساتلو لپاره دا یو ښه لاروي. د ادارې په وینا که عدالتي نظام صحیح کار کولی نو چیف جسټس ته به د اسخود نوټس اخیستو ضرورت نه راتلو. او پخوانی چیف جسټس په هکله ماهرین وایي چې هغه خپلو مصروفیاتو له وجې عدلیه دومره فعاله نه کړه چې څومره په کار وه. خو هیله په کار ده چې د عدل په نظام کې څومره هم مسلې دي هغه به زر لرې کړی شي چې مقدمې عدالتونه واوري او نه صرف زر انصاف خلکو ته ورکړی شي بلکې دا د خلکو ته ښکاره هم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډن ورځپاڼه لیکي د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په ریپورت کې راغلي دي کچېره د واشنگټن او کابل ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نشي نو امریکا به په افغانستان کې خپل هغه مرکزونه لاسه ورکړي چېرته نه چې په شمالي وزیرستان کې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره ډرون بریدونه ترسره کیږي. او د پاکستان د اټومي تنصیباتو څارنه کیږي. د افغانستان په پرتلا په خلیج کې چې د امریکا کوم مرکزونه دي هغه ډیر لري دي، او دا رنګ چې په پاکستان یا هندوستان کې څوک اټومي مواد یا وسله لا درک کوي نو له خلیجی مرکزونو د هغې د مخنیوي لپاره به ډیر وخت لګي. په مقاله کې راغلی داسې نه ښکاري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ به امنیتي تړون لاسلیک نشي، ځکه چې د نورو خبرو سربیره افغان طالبان هم نه غواړي چې حامد کرزي سره د سولې خبرې وکړي. نو ښکاري داسې چې د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا څه باندې 8000 امریکایي عسکر پاتې شي. کېدای شي چې په دغه سیمه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اختلافات هم د دریو کارونو له وجې ختم شي. وړومبی دا چې امریکایي ولسمشر په خپله وینا کې ویلي هغوی خپل عملیات القاعده ډلې پورې محدودوي. دوی مخکاری داسې چې پاکستان به د شمالي وزیرستان په ګډون نورو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان په شمول د القاعده پورې تړلو نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. ملخو د اکانومیسټ مجلې په یو مقاله کې راغلی دی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو ولسمشري ټاکنو ته شاوخوا دوه میاشتې وخت پاتې دی، د افغان ولسمشر لخوا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون نه لاسلیک کولو له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. که چیرې افغان ولسمشر له امریکا سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو په اړه کومې موافقې ته نه رسیږي نو ټاکل شوې ده چې بیا به د روان کال تر پایه پورې ناټو خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. په مقاله کې راغلی دی په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر حامد کرزي د صدارت مودې ختمېدو ته یوازې دوه میاشتې وخت پاتې دی، نوموړی د امنیتي تړون نه لاسلیک کولو پر سر شهرت ګټل غواړي. خو د مجلې په خبره د کرزي دغه خواهش د افغانستان ګټو لپاره لوی خطر دی. له زیاتر افغانانو سره دا اندېښنه ده که چیرې نړیوال ځواکونه په بشپړ توګه له افغانستانه وځي نو له دې سره کېدای شي چې له افغانستان سره نړیوالې مرستې په ټپه ودرېږي، او دا رنګ دوی به بیا د دې جوګه نه وي چې د طالبانو مخه ونیسي، او همداراز کېدای شي چې ریاست یې وړنګېږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو د چین خبری ایجنس جنوا په پاکستان کې د 2014 کال په وړومبۍ میاشت کې د ترهګرو بریدونو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. مهمې برخې زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناور.
د چین جنوا خبری ایجنس په دې رپورټ کې لیکلی دی چې په تیره میاشت کې په پاکستان کې ټول 240 بمی بریدونه وسو چې 168 کسان پکې ووژل سو او 401 کسان ټپیان سو. د جنوا خبری ایجنس په لیکنه رسمي معلومات ښیي چې وسلوالو په جنوري میاشت کې په ځانمرګو بریدونو کې زیاتوالی راوستلی و. په ټولو 240 بریدونو کې 9 ځانمرګي بریدونه وو چې د ټولو بریدونو تر نیمایي زیات کسان یې مړه او ټپیان کړل. یعنی په دې 9 ځانمرګو بریدونو کې 3 کسان ووژل سو او 150 پکې ټپیان سو. د جنوا ایجنس راټول کړي معلومات ښیي چې په جنوري کې سوی مرګ ژوبله د دسمبر د میاشتې په پرتله 15 چنده زیاته وه. ایجنس لیکي که څه هم په جنوري میاشت کې پر کوم لوړ پوړي چارواکي برید ونه سو، خو وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړل. په جنوري کې تر ټولو خونړی برید د بلوچستان په مستون کې وسو. هلته د جنوري پر 1 نیټه یو ځانمرګي خپل له بارودو ډک موټر د شیعه مسلمانانو له بس سره ټکر کړ. د اژانس په لیکنه په دې خونړي برید کې 9 کسان ووژل سو او تر 10 زیات پکې ټپیان سو. تر دې یو ورځ وړاندې یعنی د جنوري پر 6 نیټه په راولپنډي کې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه 14 کسان ووژل او تر 10 زیات ټپیان کړل. په دې برید کې چې کوم کسان ووژل سو په هغوی کې 8 د پاکستان امنیتي عسکر هم شامل وو. ایجنس لیکي په دې بریدونو کې د 3 بریدونو پړه نه یوازې د پاکستان تحریک طالبان پر غاړه واخیسته، بلکې وی ویل چې پر امنیتي ځواکونو به بریدونو ته دوام ورکوي. د ایجنس له راغونډ کړو معلوماتو سره سم په جنوري کې تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پښتونخوا کې وسو، چیرې چې 45 بریدونو 2 کسان ووژل او شاوخوا 131 نور ټپیان کړل. په جنوري میاشت کې له خیبر پښتونخوا وروسته پر 2 نمبر بلوچستان وو، چیرې چې 40 کسان ووژل سو او 111 نور ټپیان سو. او پر 3 نمبر له افغانستان سره پر پوله پرتی قبایلی سیمې وې، هلته 9 بریدونه وسو چې 8 کسان پکې ووژل سو او 26 نور زخمیان سو. اجانس لیکي په کراچي کې لس چاودنی وسوي او د پاکستان تر ټولو په لوی صوبه پنجاب کې یوازې دوه چاودنی وسوي.
راپور مورده اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې ستونزې او سرکار په دا خپرونه کې په جلوزو کیم کې د بې کوره شوو خلکو د ستونزو په اړه تاسو له معلومات درکو. دا خپرونه مجید بابر جوړه کړې ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو ونیز خپرونه ستونزې او سرکار کې د خپل کوربه مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومنئ. په نننۍ خپرونه کې مو د جلوزو د کډوالو کیمپ کې د خیبر قبایلي سیمې د باړې او تیرانه د بې کوره شوو کډوالو د ستونزو خبرو. دغه کډوال وایي چې د جلوزو کیمپ چارواکو دوی په دغه کیمپ کې د پخوانو ځایونو نه د بې دخله کولو په موخه د دوی خیمې ویجاړې کړي دي او په دوی یې په ځایي تاڼو کې پرچی درج کړي دي. دا چې په یاد کیمپ کې د تیرو څلورو کالو نه د دغو میشتو کډوالو پر ضد د کیمپ انتظامي ولې دغه انتهایي اقدام کړی دی، همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ورنه مونږ درناوځي ولا کای څنګه کوي واشته تر خاصه واغې تاریخ پرانه ور مخ کې کړی و. پولیس ولا راغلی و غوندا خبره کوله چې بزور بون کوو متاثرینو به خې به ذاتی وسه ولا کا پاکستان کې ماجر سند به ذاتی شوی ولا کای متر او کړل
مشرون دې مولي ول هغه د ټوڼه کې باندې کړل یا یې چې کندي په تیار کاټ کړل او ټوڼه نه پاسې کندي دغه دوه داسي و ډرون هم را په مشورو کړه هغه کې ډیر زیات ټوټ پور وښ
زبو همکار جلودو کیم ته ورغلی دی او د کډوالو سره د خبرو په اساس دا راپور برابر کړی دی.
د نوخار جلوزو کډوال کیم اوسیدونکو د وینا سره سم عدالتي حکم باوجود چې کیم انتظامی د کیم د دوه برخو کډوال په زور بل کیم ته منتقل کړي دي. کیم کې میش ګلاب خان مشال ریډیو ته وویل چې کیم انتظامی او پولیسو په زور خلک د خپلو خیمونه ویسی دي. دی وایي د یو شمېر احتجاجونو باوجود صوبایي حکومت له دوی سره مرسته نه کوي او نه کیم انتظامیه د عدالت په حکم ورکړې شوې مهلت ته انتظار کوي.
بیا یې چې کندی پہ تیار کاټ کړلو ټوڼه نه پاسې کندی دغه دو داسي و ډرون هم را په مشورو کړه هغه کې ډیر زیات ټوټ پور وشو او د موږ خزو د مشمونه بیزاتی و بډا ګونو وشول او هغه کې ډیر ټوټ پور داسي وشو چې دې پدا کې ډیر غلیم دی وشول او د موږ خزو مشمون به ساتر شول. نو موږ دې خبرې بیا ته جوج کو کنه او بس موږ ځړو پر یو دنو نور حکومت دې څه واس خو سره نه رسی کنه.
یو بل کډوال امیر جان وای دوی د سبای حکومت د کورونو جوړولو منصبې یا هاوسینګ سکیم مخالفت نه کوي او نه دوی کیم کې عمر له اوسېدل غواړي، خو حکومت دې صرف دومره وکړي چې دوی ته یخ موسم تیرېدو پورې دې وخت ورکړي.
کورونو باندې ناوځي ولا کای څنګه کوي واشته تر خاصه واغې تاریخ پرانه ور مخ کې کړی و. پولیس ولا راغلی و غوندا خبره کوله چې بزور بون کوو متاثرینو به خې به ذاتی وسه ولا کا پاکستان کې ماجر سند به ذاتی شوی ولا کای مصر او کړل. نو موږ اپیل وتا کوي چې مصر دا زور ظلم ماکیږي کا بیا دا زور
مشال ریڈیو په دې لړکی قدرتی افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای ویان د تیفور رحمان سره رابطې هڅه وکړه، نو د بیا بیا کوشش باوجود پکې کامیاب نه شو.
د جلودو په کیمپ کې د خیبر قبایلی سیمې د کډوالو د غستون زمې د یاد کیمپ مشر یاسر خان مخې ته کې خود او په سر کې مې تر پوښتل چې یاسر صاحب، داسې ډیرو خلکو دغلته کې د جلوزو کیمپ نه مونږ ته دا خبره کړې چې دغلته ډیرې کړې دي او هغوی تاسو د دې کیمپ نه بې دخله کول غواړي، نو د دې بنیادی وجه څه ده؟ ولې تاسو دغه کړې د دغه ځینه وستل غواړي؟
دا داسې خبره ده چې یو خو دا بې دخله کول نه دي، دا یو روټین ایکسرسایز دی. دا کیمپ چونکه څو وخت کې موږ سره دا مذاکرین ډیر زیات وو، لیکن پر ډیر غټ رتبه باندې جوړ شوی و. اوس د دینا د سوات ووته، بیا د مومن خلک تي ووته، بیا د باجوړ خلک تي ووته. دا وخت سره چې خلک د دې ځای نه لاړل نو دا کیمپ کې تر منځ کې ډېر ځایونه هم سره خالي پاتې شو. ته لکه کم دی کې خلک دي، یو بلاک کې خلک شته، بیا نور خالي دي، بیا بل ځای کې شته. ناظر سیکورټي پوینټ آف ویو سره یو خو خطرناک ځکه دوه نظر ځای نه نچ کول. دغه خبره دا ده چې دا د اصل کې کوم د روډ ډبل سایډ ته دی، ویسټ کوم دی او رایټ کوم دی. رائټ سایډ کوم چې کوم خلک دي، دا لینډ آلریډي پی ایچ ای ته ریکویشن دی، دا یو هاوسینګ سوسایټي پلان دی. ای سره دا چې تاسو دای دی پیس کی کوم دی، دا یو سایډ نه بل سایډ ته شفټ کوي.
یاسر صاحب دا خبر ستاسو بالکل بجاد او ټیک ده. خود دې حل خدا سه دی چې لکه څنګه کډی راشي نو د کډو نه مخکې تاسو تنظیمات کوي، یغی له خیمه جوړې کوي، یغی تلارې او خی، یغی ته خوراک برابر کوي، بیا کډوالو ته وایي، دا غوی فیملی ته وایي چې دې دې تراشي. نو تاسو لدا نو په کار شي دغه مخکې تاسو یو ځای جوړ کړي وي او دوی تم ویلې وي چې دل تراشي، بجای د دې چې پولیس راغواړي او غوی د غوزینو نه د غوی خیمه وباسي.
نو دا خبره دا څه چې دا تیر شپږ وو میاشت دا خبر روانه ده. او دې کې ډېر زیات موږ دې سره نیګوسیشن ایشو سم د دوی په مطالبات باندې هزارو کاو کړی مو. او دې کې دا زور زبردست خبره دا نه ده موږ چې کله دا شروع کړو نو دې ستې آرډر واغیستو د عدالت نه. عدالت نه چې کله ستې آرډر دې واغیستو، هغه ستې آرډر موږ بیا احترام کو، د عدالت موږ هغې ته ویټ وکړو، هغه کیس وچلېدو او هغه کیس دې وبایللو. تیار کی
یاسر صاحب اوس په دې موقع باندې لکه دا چې مونږ خبرې کوو، نو دغه څومره کورنۍ دي چې تاسو د یو ځای نه بل دې ته بوتلل غواړئ، د دې تعلق د کومو سیمو سره دی او دوی د څومره مدونه دغه توسي؟
تقریبا 2009 کې راغلي دلو دو کیمپ ته، او دوی آلریډي مخکې یو بل فیس کیو چونکہ ماسی میں تاؤس تو سیکیورٹی کا پارا تھا کہ دیر وسیع اور اس دنوں منگا تھا کمور والوں کی ان کا مینجمنٹ کرے آسان سی اور دا تقریباً سے 2022 کو خانہ دام نہ دے کہ کم منگا کین دے بل سائڈ تر آ اور بل سائڈ تم حال ابھی وقت لباڑے کھا لیتی ہم سے 2000 خانہ دام نہ دی نمون سر حال تو آلریڈی اسٹیج تھا الٹا فیسلٹیز پر پھر وہ کیم کنسولیڈیشن خبر ہے دا ڈسپلیسمنٹ نہیں ہے جس کنسولیڈیٹ کو
ہاں نو او تھا سوائے چ دی دا کنسولیڈیشن کم ارینجمنٹ دی انتظامات تین واغ تھا سو الریڈی کڑی دی نور خیمیم لگا ولی دی اول تک ہر سو بو سکولر سشتا خودی نہ رہی تھا سو دوائی انتظام دا اوسیدو کڑے دے د خپل لاری کسی دو بو وستو د نجاست او د غسل خانو کارم کڑے دے نو دغه یو دینه بل دی تک بیا به نور مسئلے او یخنی دا دی دا وی نو د دې دا خبره دا جواز ټیک دی
دا خو دې دا څه ده چې دا کیمپ کوم خپل اصول وی کیمپ کې کله جوړیږي وايي کې دا واش فیسیلیټی چې کوم دی واټر سینیټیشن هیلت هایجین چې کوم دی دا گورنمنت یا هیومینیټیرین اورګنایزیشن پرووایډ کوي نو اول خو په کیمپ کې تاسو اجازه نه وی چې دا ټیمپریری ایشو نو تاسو کې کنستراکشن نشي کولی او سیوریج سیستم شو د ډرینیج سیستم شو ادیوانی نے بھی سیف فنڈ دی دا اکسن فنڈ دی دا غی خپل انجوس نی انتقال کی گورنمنٹ ہم دے کر کی لیٹرین باتھ روم دا آلریڈی جوڑ دی کہ کم دے تمو دے شفٹ کو ال تا آلریڈی دا باجوڑ خلقو ائی دی اس ولیا تو سیر دا باجوڑ خلق تی اچ چھو
تاسو دا نه غنئ چې یاره چونکه په دغه کیمپ کې د انتظامیه انتظامات اغه سي ان اورډر نه دي نو ځکه د منځ نه اچانک یو کډوال لاړ شي بیا تاسو رځه خالی شي او دا د پیسو زیان هم دی او د معاملاتو دا معاملات بیا دې حل ته ورسی تاسو نه غنئ تاسو انتظامات اکوریټ نه دي
گورنمنٹ اناؤنس ریپیٹریشن دی نوٹیفائی شو بارا اور آگے ریپیٹریشن عمل شروع شو جیسے کم دا باجوڑ خلق وہی کا اعلان ہو شو جس طرح علاقہ اس کلیئر دا تاسو خپل خپل کلو تکلیش نو آگے نا اعلان نہ پس سے کم دے نہ باجوڑ دا خلق دا کیمپ نا آگے موومنٹ شروع کو اور باقاعدہ آگے کا گاڑی پرووائڈ شروع پی ڈی ایم اے اور ایف ڈی ایم اے اور گاڑی اور کل پاس گاڑوں کی بھی کل کلو طرح سے دلی دا خو لکر ٹائم ٹو ٹائم ویری پی اور بلک کیمپ کے کم دے نو دا یو ٹیمپرری دا دے ڈیفینیٹلی کہ پر یو وڑو کے ہونتے دے کہ تاو سارا لزر اور دو لزر خانہ دا انہا راشی اچانک ایمرجنسی بیسز باندے نو آگے کے مسائل را دی تو زیادہ تر مسائل حل شیوین دی نو دا چی کم پلاننگ شیوین دا باجی ورد خلق دا پارا دا ٹائم ہون چیسے باجی ورد خلق لالو
یاسر صاحب اس کا تاسو ماته دا وای چې دا وخت تاسو سره په جلودو کیمپ کې د کمو کمو قبایلی سیمې سمره کورنه د غلطه میشت دي
دې موږ سره په پیل رجسٹریشن یا ته خو موږ بیا دې نه پسې سروې کړو چې موږ پته لګی چې دلته اکچوال رزیدنت څو نه دین او دا هغه فیګر چې کوم دی هغه 5700 اپروکسیمیټ فیملیز دي او دې کې انډیویډوال چې کوم دی هغه 39000 دي اور فیملی سی کم دینا 5700 دی اور میجورٹی زیادہ باڑی دی باجوڑ پاکی اراؤنڈ 200 اور 300 فیملی سی
دغلت یہ وقت خزیہ دام وچ دغلت اس خاندانونا دا باجوڑ دا سیمو دی او اگوی علت خانانو سر اس مسئلی دی نو ذکر نتگواری دا آغا مسئلی سے چلو شو
اکو جی دا باجوڑ دا غی خپل معاملات تی او آغا دے چی کم کیونکہ یہی کہ منگا کار نشو لرلے اگر دا پولیٹیکل انتظام دی اور پاکی ترمند خپل کردار برداتی اگر دا ایپی اے یا پولیٹیکل ایجنسی کم دے وہ دئی خل کو ریکویسٹ کرو چی زمین آل تا کی تاسو کو علاقہ کلیر کرے گا گورنمنٹ ہوئی وہ زمین آل تا کی خپل خانان و سر یا ملکانان و سر وزمک باندی سر مسئلے روانی دی منگ فلال نشو پلے مدی تا اجارت ملو شوی تی ترسکم اس تاسو آر مسئلے میں دی حل تاسو دی کیم کی پاتے کی دیشی چونکہ پفاٹا کی منگ اختل جال پا دغنیشو لائر رلی نو اگر دی اور دی پولیٹیکل انتظامی ترمند اور دی خبر روانی
نو دغو دغا سمر خانہ دانو ندی او دی تا آیا تا سو خوراکی مواد او دغار سو ورکوئی سہولتو نو ورطا ورکوئی
او جی بالکل دی کی چکم منگ سر پکین کی اسی گی آگئی تا ہم لمن کی چکم فود راشن اور تنگوائی آگئی پیکج ملا لی گی اور چکم کیم نا بہار تکم سو نزیاد خانہ دانو ندی
یاسر صاحب زما د ایف ڈی ایم اے ڈائریکٹر سره مدمخ کی خبر اوشوا هغه ویل چې په دې راتلونکو میاشتو کې به د باړې س خاندانونه او د باجوړ خاندانونه خپل سیمو ته روان شي تاسو ته دایسه اطلاع شته
تر اوسه پورې چې کوم خبرې یا موږ دغه کې اورو نو هغه مارچ یا اپریل یا دیگی چی کی دیش بانا ڈی نوٹیفائی شی
دغا چی تاس ہوئی چی دغا سیما با ڈی نوٹیفائی شی نو مطلب دا چی پا جلوزو کی سمر کورا نیدی دا با ٹولی واپس دی کدی که بس سزی
دیکی جی چی سینا تاس دا باجاور دا مثال ورکو کنا چی کوٹ کی بار یو علاقہ دا چی انتا دا غی مسئلہ روانا ما او آن اخر دا کرتا رو سدل تا دی نا آن بیا دا دی پا مختلف بارا کی خوبیا دیر کومون دی او دیر دیو ندی نو کی دی شدا سے پکے سر دے وی چا غلا 100% کلیئر نہیں ہو رہا خلق لا دل تم انصار کو اگر رات میں پیسے اف ٹائم کہ کم الٹ ملٹری والا الڈی اپریشن کی اگا ایریا کر سو ابھی نہیں کلیئر کرے اور پراپر ڈی نوٹیفیکیشن نہیں ہے نہ ترا پورے کو والا خلق دل تک کی
یاسر صاحب کدارا تو وے چ دا محل یخنیم دا او د دغو کورونو سره ماشومانم دی زنانم دی نو دغه ټول حالات ته پکتو سره آیا د دوی د صحت حالات د ماشومانو د کورونو د خوراک داسې کم بیماری خو نشتا ویکسینیشن کیږي کله مجموعی غون تراته دغه دغه کیمپ ته د خپل کیمپ یو یو حالت وړاندې کوي
جی مون سره چې کیمپ کې کوم دی اته دی چې یو سی هغه ډبلیو ایچ او ای د فاند ور کوي هاسپټل سلیګي دی نه علاوه مدر کیر هیلپ باندې د ویډیو سنټر دی کوم دی ډیلیوري کې کیس کی ویکسینیشن دا هم د مونږ پولیو کمپین ان روانو د سینه ملا دیوا نه سکیورټی ټول دی ته پرووایډ کیږي او چې کوم داسې ډیر زیات سویر کیس کی اگر کیمپ ہاسپٹل سے زمین کم دین اگے نہ بیل ڈسٹرکٹ یا ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے ریفر کی گئی تو ایمبولینس ورک
بل یاسر سے ہم دی سوال سره تړلی او پښتنه چې دغه فیملیز کې ډیر کرونیک پیشنٹ هم دی د ډیرو مودو مریضان دی سوک ګډ دی سوک شل دی سوک مازور دی د دین علاوه سوک داسې دی چې هغه د بلډ پریشر یا د نورو بیمارو دی نو دا غوی د علاج یا د دوایانو د دې سہولت شته
بالکل پکیم کے وہ چکم ہاسپٹل بھی ابھی کو ٹول 100% میڈیسن چکم بھی یا ویکسین کی انجیکشن بھی 100% فری آف کاسٹ بھی دینا ہے اس کے سوال آگے چارجز نہ وصلی کی گی چکم دا سے ڈسیبل والا خلق بھی رضی دا پر مخم دا سے میلیٹیرین آرگنائزیشن بھی کہ اگر یہ شارٹ ٹرم بیس والی پروگرام سٹارٹ کی اور صدا سے بھی بالکل اخبول دا سے معذور اشیو ناری آرٹیفیشل کم پارٹ آف ٹی وی آگا ورکل گولی شی ویل چیئر ڈیلٹا ڈسٹریبیوٹ شی ویلی نو ٹائم کی سنگا امون سارا ممکن حد پوری کی دی شی منگا آگا فیسیلیٹیشن دی لورکو سپیشل ڈیسیبل اور ویڈو سی کم جنگ پریارٹی دی دس از اسپیشل انسینٹیو یا پیکیج گرا شی نیتی من پریارٹی ڈیسیبل اینڈ ویڈو لور
او دغل تا دا ما شمان دا پارا سکولونا یا دا جینکو سکولونا نو سکولونا میں اسٹیبلش دی قائم دی او سکولونا تا ما شمان دی
اور جی بالکل اسکولوں کا معشمان جی نہیں سر بالکل باہر فیز اس کی اسکولوں نے بھی اراؤنڈ مور دین 20 اسکول دی پرائمری لیول دے مڈل لیول دے اور میٹرک لیول ہم دے لیکن ایجوکیشن معیار بالکل دو رکھے چھ دم ہوم کنڈر کی گی اور اگر میٹرک چھ تو ایگزامینیشن سی وی اگے دا پار مو دی دا پار وی ورا دستے نا اسپیشلی کہ کلا میٹرک ایگزام میٹرکولیشن اور بورڈ نا پشاور بورڈ نا سٹاف را دی اور ادل تا دا ایگزیکٹلی نو اسکول کو چھ کم دے اگے نی سیف فنڈ کی اور اگے مختلف آئی آر سی ایم اس کی نیڈ آرگنائزیشن کی چھ کم اگر نا رن کے یاد اسکول
اوریدون کو داوا دنن خبر ونا ستون دیو سرکار کستا سو هم ستون دوی نو زمون تر غوغوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارد کولو ټلیفون نمبر دا دے 00 22 11 41 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیز ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
جوان بھائی دیتا جوان بھائی دیتا جوان بھائی مکڑا کلا تش مکڑا کلا تش مکڑا کلا.